یولس تلرویشت دواستاو یو
چلور نیمه بجیشت بی لند خبرن د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه داسې مالدار څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستی ده. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یوه بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. 578 ډوله بس موټر تېره شپه د 9 بجو خواته د پولادي په سیمه کې د راوتلي سیل له امله چپه شوی دی. روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتاره مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي. بلور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه 6 کورنۍ مرکزګردي سلشتېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو پر کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولي دي او په زرګونه جریبه کرهڼیزې مځکې یې لاندې کړي دي. د ایران اټومي ادارې نن خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لورې هغه کمري ټولې کړې دي چې د دوی اټومي پروګرامونه یې څارل. د ایران د اټومي پروګرام مسؤول محمد اسلامي پرون ویلي وو چې 20 کمرې چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نصب کړې دي تر هغو به بیرته فعال نه شي چې د 2015 کال اټومي تړون بیرته احیا نه شي. ایران په داسې وخت کې دا کمرې مهر لا کړې دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څو ځله خبرداری ورکړ چې ایران د اټومي بم د خامو موادو لپاره یوازې څو اونۍ وخت لري. وسم د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ
سره د میان خولې مره بندول لګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لنډ کیسه همدارنګه نظمونه او شیرونه ولوستل شول. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلابیل و چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو و. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د ښځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې په کې راټولېدلې او خپلې ادبي لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه به په لنډیو ښکلې وه. هغه ښځې به چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وي په بېلابېلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیکه شول ځکه دوی په افغان ښځو باندې بېلابېل محدودیت ولګوه. د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څېر په ډله ییزه توګه نه سره ټولېږي خو د طالبانو په بېجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونه سپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکي سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو په اړه پوښتو.
تقریبا 15 کاله وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپلو اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسما په خپل فعالیت پایل وکړ. د یو غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته د نه کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو امکانات او تجهیزات ولرو کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې 19 غونډې پر مخ وړي. د 19 غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کلنۍ مشاعرې په نوم مشاعره تر سره کوله د بهیر په اونیزو غونډو کې تیر غونډې د گزارش تر څنګ د راپور تر څنګ مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شیر لنډه کیسه داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. پقې باندې به نقد کېدو کره کتنه به پرې کېده. د ځینو اړوند لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو او استادانو ته به بلنه ورکول کېده. مثلا لنډه کیسه څنګه لیکل کېږي، داستان څنګه لیکل کېږي، شعر څنګه نقد کېږي، لنډۍ کوم خصوصیت لري. تر څنګ مو عمومي اهداف د بهیر چې د شعر په ژبه، د قلم په ژبه، هغه لنډه کیسه وه یا طنز و یا کوم داستان او لیکنه به چې وه، په هغې کې به د ټولنې موجوده ناخوالې ځای په ځای کېدې او د مروجو ټولنیزو منفي رسم رواج په وړاندې به هغه لیکنې په بهیر کې لوستل کېدې. میډیا له لارې نه په ټولنه کې خپله مېرمنې په دې باندې خبرې شي او خبرتیا تر څنګ د هغې په مقابل کې مبارزه وکړي. د خویندو د خبرو ټولنې ته او د ټولنې نه چارواکو ته او بالاخره نړیوالو ته په دې ترتیب سره هم د دې ناخوالو غږ رسوو. د چارواکو نه مو دا غوښتنه وه چې په دې برخه کې باید دوی د خپلو قوانینو او د اداري صلاحیتونو تر څنګ په له منځه وړلو کې موږ سره همکار واوسي. د نجونو د ښوونې او روزنې په برخه کې مبارزه درلوده. ډېرې خویندې موږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې. د دوی لاسنیوی مو کړی، دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسط نظر پیدا کړي، بالاخره په دې قانع شي چې خزه د ټولنې د نیمایي وجود په توګه ومنل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له خزې د ټولنې پرمختګ کې د خزو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوع سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظری چې د میرمن ادبی بهیر فعال غړې ده، وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړۍ غونډه کې میرمنو د پخوا په څیر له ولایاتو څخه ګډون ونه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغلو ښځو ته ځکه ښه وه چې له مودې وروسته بیا په دې وتوانېدلې چې سره راټولې شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاعره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډېدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاعره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یو څه وړه وه. په هغې کچه مو نه شوای کولای چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په تیرو کلونو کې به موږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعران به مو دعوتولې. سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعران له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټولې شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په سطح او په نړیواله سطحه د نورو ښځو لپاره غږ ووسي او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي او د میرمن ادبی بهیر غونډې به هم دوام کوي او د پخوا په شان به انشاءالله چې اونیزې ناستې او که پونۍ کې نه شوې میاشتنۍ ناستې خو به ضرور ولري، په دې هیله چې دغه مشاعره مثبته تمامه شي، د نجونو ښوونځي پرانستل شي او میرمنو ته د کار زمینه برابره شي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینه ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې به هر کال رڼا کلنې مشاعره د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لوی ورځې جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړه نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمېر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سږ کال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. له آغلې ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان باید د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي وویل
ډېرې موضوع خو وه، داسې نه وو چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړای وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستی وای، د خطر مو په ځان اخیستی وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو اوس چې بالاخره د دې موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو دې نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې وویل چې مونږ دا کار کړی دی، بلې ځکه چې دا مونږ همیشنی کار وو. دا کوم غیر قانوني یا غیر اسلامي داسې کومه موضوع نه وه، یا ادب موضوع وه، د فرهنګ موضوع وه. مونږ باید خپل فرهنګ ته چې په هر صورت کې وي، چې د سر په بیه هم وي، مونږ باید خپل قرباني ورکړو او ټول خواندې په دې باندې متحده وي. ډېر په جرات سره مرستنې را وغوښتلې، بیا هم شاید هېڅ امکان نه لري چې چا په زړه کې دې کوم څه نه وي، حتما به د مونږ په زړه کې څه وو چې او منتظر به وو دې ته چې اوس به څه کېږي.
د ګڼو میرمنو په وینا دام ګړۍ له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته ووایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر، نور وختونه هم چې غونډې کولې متواتر فنډ کوم سفارت نه نه ورته درلود مشخص. بلې، یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لغه بات او لغه مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول په خپل منځو کې سره کوو. دا ځل هم د باندې نه داسې مرسته نه ده شوې. وسایل چې مونږ برابر کړي وو، یا د اصل پر او تماسات توفې چې مونږ تیار کړي وي، ډالۍ یا جوایز چې مونږ تیار کړي وو، هغه مونږ په خپل شخصي لګښت باندې کړي دي. مونږ په خو چې خپل شخصي لګښتو باندې غونډې کولې، لویې غونډې وړې غونډې، مونږ لږ تر لږه یو معاش درلود، یو عاید مو درلود چې مونږ هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو.
دا چې په راتلونکي کې به بیا هم میرمن ادبي بهیر خپلو غونډو ته دوام ورکړي که نه، بیا هم میرمن ابراهیم خیل وایي
په راتلونکي کې شخصا او څو خو نور خوندې دې ته مغاړه ایښي ده چې خپل غونډو ته ځینې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي، د خوندو د ذهنیتونو دپاره. لکه څنګه چې دا مشاعره د هغه ورځ د ډېرو شاعرانو د ذهنیتونو دپاره ډېره ښه وځلېدله او د دوی د خوشحالۍ ځای و. او راتلونکي کې فرهنګي نهادونه چې ځای لري، کله کله چې د دوی څخه مرسته غواړو، د ځای په برخه کې به مونږ سره مرسته کوي او مونږ به خپل غونډې ته ادامه ورکوو او مونږ ګروپي کار هم ترسره کوو.
له هېواد څخه بهر هم ښځې د میرمن ادبي بهیر د غونډو بیا پیلېدو ته خوښي څرګندوي. د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازۍ چې په دې وروستیو کې کډواله شوې وایي، په میرمن ادبي بهیر کې مشاعره دا ښیي چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې خپل غږ اوچتوي او خپل شرعي او قانوني حق غواړي.
موضوع خدا ده چې د ښځو مشاعره چې په کابل کې د اختر نه وروسته ولمانځل شو، دا ډېر مثبت اړخونه لري، ځکه چې د ښځو په دغه شرایطو کې چې ټول حقوق سلب دي او د دوی سره راغونډېدل، سره یو ځای کېدل، دا خپل یو ښه پیغام لري. او بل دا چې د شعر او شاعري ژبه زموږ په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري او د زړه دردونه، د زړه بړاس د شعر په واسطه باندې بیانېږي، یو تر بله پورې رسېږي، دا بل یو ښه پیغام ده. په زمین کې خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو تاسو هیڅکله همت د لاسه مه ورکوئ. دې ته مه ګورئ چې دا مشاعره تاسو ته ګټه رسولی ده یا تاوان رسولی، دې ته فکر وکړئ چې زموږ یووالی څومره موږ ته ګټه رسوي، څومره اغیزه پرېږدي په ټولنه کې، څومره اغیزه هڅوي پر نړیوال باندې چې افغان میرمنې په داسې حالاتو کې چې هیڅ صلاحیت نه لري، هیڅ مسؤلیت نه لري، هیڅ وظیفه نه لري، اته هغه کسان چې وظایف لري د هغه څخه مرسته تر بله پورې وظایف یې ترلاسه ځي. اته که تاسې په دا نږدې کې اورېدلی د اقتصاد د وزارت څخه هم ډېر با تجربه ښځینه کارمندان هم منفق سولې، د وظیفې څخه برطرف سولې، د هغه په ځای باندې نارینه وټاکل سو. همدغسې په نورو برخو کې هم یعنی امیدواري اصلا نسته، ناامیدي مسلسل سته. په دغسې حالاتو کې هم موږ بیا هم خوځښت کوو، حرکت کوو او بالاخره هدف ته ځان رسوو.
سږکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ډېرې خبرې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې په برابرولو باندې وشوې. نو ځکه موږ غوښتل د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو سره هم دا موضوع شریکه کړو، خو هغوی په دې اړه ځواب رانه کړ. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې د برابرولو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224401. دا و نننې خبرونه تر بیا خېچاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مهرکلای کوم. هيله د چټول بروغ جوړ خوشاله وي. قدرمنه دوستانو، به هم خوشاله يم چې د ویونی په تری دو سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. ما دا ونی د کارکونکو د حقوق په تړاو بس لرو. دا چې یو کارکونکو په خپل کار فرما یا د کار په صاحب باندې کوم حقوق لري، په دې اړه بس کو. په بس کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګ مدافع وکیل. پژواک صاحب، کدارته وای چې د کارکونکو حقوق یعنی څه؟
د کارکونکو حقوق پر کار فرما باندې که داسې اصلاح کړو چې یو کارکونکی د تړون په بنسټ چې له دولت سره یا مختلطو کمپنیو سره یا شخصي شرکتونو سره یا نور متشبثین چې دي، دوی سره چې کوم تړون لیکي او د کار تړون لیکي، د هغه تړون په اساس کوم حقوق لري؟ د افغانستان د کار قانون لا ټول جزئیات او اصول بیان کړي. یو کارکونکی کله چې په یو اداره کې مقرریږي، تر هر څه مخکې هغه اداره سره یو قرارداد لیکي چې دا کارکونکی موقت ده که دایمي ده. دایمي معمولا له دولت سره، گرچه دولت هم ځینې قراردادي کارکنان لري چې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کار ورسره تړون لیکي او هر کال هغه نوی کیږي هغه قرارداد. نو د افغانستان د کار قانون په اساس یو کارکونکی کله چې استخدامیږي هغه ځینې حقوق لري چې د هغه رئیس یا کارفرما مکلف ته چې هغه حقوق ته رعایت کړي.
په نړیوالو اسنادو قوانینو کې د کارکونکو د حقوقو په تړاو څه راغلي؟ پښواک صاحب،
د تاسو دوهم سوال په ځواب کې باید ووایم چې د نړیوال کار سازمان چې افغانستان هم په هغه سازمان کې دغه کنوانسیون او فیصله نامو پر اساس همدغه حقوق چې په ملي قوانینو کې راغلي ډېرې لغنه متاثره دي. یعنی دولتونه مکلف دي چې د یو نړیوالو سازمانونو فیصلو او میثاقونو پر بنسټ کوم شرایط چې وضع شوي یا کوم حقوق چې ورته تسجیل شوي دي د هغه په اساس باید د کارکن حقو ته ورکړ شي. نو د کار نړیوال سازمان د اصولو پر بنسټ دا ټول حقوق چې ما دلته ذکر کړل دا ټول پکې شامل دي، خو مازاد پکې ځینې نور جانبي حقوق دي، لکه مثلا یو ماشوم چې اتلس کاله یې پوره کړی نه وي مثلا په یو اداره کې مقرر کېدای نه شي، مثلا په امنیتي سکتورو کې کار کولای نه شي، مثلا هغه خزینه چې سن له اولسو ټیټي هغه استخدامیدای نشي. ځینې نور حقوق هغه خزینه وته چې مثلا د کله چې هغه حج ته ځي کله چې هغه ولادي ولادت په مرحله کې هغه ځینې حقوق دي او ځینې رخصتیانې دي چې هغه پرې ورکړ شوي دي، چې هغه له معاش سره سم رخصتي ورکول کېږي، یعنې معاش یې باید ورکړ شي او رخصتي باید ورکړ شي. همداراز ځینې کارکنان چې مثلا تشکیل کې تنقسیږي تر څو چې د هغوی سرنوشت معلومیږي باید هغوی ته حقوق ورکړ شي یو معین وخت لپاره. نو دا حقوق دي چې د کار په نړیوال سازمان د اصولو او فیصلو نامو پر بنسټ د دوی حق ده چې دغو حقوقو نه برخمن شي.
په ملي قوانینو کې څنګه پشباک صاحب دې موضوع ته کومه اشاره شوې کنه؟
بلې، و په ملي قوانینو کې هم مشخص او معین موارد ذکر شوي دي چې یو کارکن په دغو مواردو کې سمات توش پینسته دغه شپږ وو حقوق تر لاسه حقوق پرې په مختلفو پړاوونو کې او مختلفو حالاتو کې یو کارکن مستحق ګڼل کیږي. نو په ملي قوانینو کې خو ډیرای داسې موارد ذکر شوي دي چې اول مخاطب دولت، چې دولت دغه کوم حقوق چې یو کارکن لري هغه باید ورته رعایت کړي، هغه باید ورکړ شي ټول موارد چې دي. او بل هغه مختلط شرکتونه چې دي، چې نیمه دولتي دي نیمه شخصي دي، همداراز هغه شخصي شرکتونه چې کارکن استخدامي د خپل د چارو د پرمخ بولو لپاره، نو هغه مکلف دي چې د افغانستان د کار قانون په بنا هغه شي دوی ته حق ورکړ شي او دغه حقوق باید
پشواک صاحب په اوسني شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو د کارکوونکو حقوق څنګه ارزوئ؟
په اوسني شرایط کې په افغانستان کې خود دغه د کار قانون چې مخکې رژیم کې تصویب شوی د پارلمان لخوا هغه پلی ده، خو دغه ټول کوم حقوق چې یو کارمند لري هغه په اوسني وضعیت کې ځینې محدودیتونه ورته وضع شوي دي، خصوصا د جنسیتي موضوع په اړه، چې مثلا یو ښځینه کارکوونکی کولی شي چې لکه نارینه غوندې که کوم هغه شرایط چې د افغانستان د کار قانون ورته تعین کړي دي کولی شي چې مقرر شي او اداره کړي او ټول هغه حقوقونه برخمنه شي. نو اوسني شرایط خو اسلامي امارات فعلا د ښځینه لپاره محدودیت وضع کړی ده، خو دوی کار نشي کولی. خو دغه جنسیتي تبعیض دغه خپله یوه لویه نیمګړتیا ده چې د دوی د حقوقو د سلب کېدو لامل ګرځېدلی ده چې دا باید اصلاح شي. همداراز نور خو دغه کوم رخصتیانه همداراز کوم معاشات ورکول کېږي، د معاشاتو کې داسې انډول نه ده بریا چوای چې اوس نظر په اوسنی وضعیت او شرایط باندې دا کوم حقوق چې کارمند ته ورکول کیږي هغه له دغو وضعیت سره اوس سمون نه لري، یعنی د کارکوونکي معاشونه باید ورته جوړ شي نظر په اوسنی شرایط او اوسنی نرخونو سره هیڅ سمون نه لري. همداراز د تقاعد قانون چې مقرره دي، تقاعد مقرره ده، هغه فعلا د کارکوونکو لپاره نه ورکول کیږي. د تیرو متقاعدینو او د اوسني متقاعدینو لپاره فعلا معطل ده، خو دوی خو وعده کړی چې موږ ورکوو، خو په هر حال فعلا لپاره نشته. ځینې نیمګړتیاوې شته چې د اوسني هغه پلی شوي قانون په اساس کارکوونکو ته هغه نه ورکول کیږي، هغه ټول حقوق نه ورکول کیږي.
دا چې د کارکوونکو حقوق ناقص نشي دولت کوم مکلفیتونه لري؟
کارکوونکی او کارفرما د قرارداد له مخې او حقوقي تړون پر بنسټ د خپل کړنې مخته بوزي. که چېرې دوی منځ کې کوم حقوقي شخړه منځته راځي او کوم کاري شخړه منځته راځي، د هغې د قرارداد په اساس باید اجراات پرې وشي. که چېرې دولت مکلف ته سي د هغه حقوق د محاکم له طریقه هغوی ته ورکړي. هغه اصلي سلسله مراتب خو دا ده چې کله چې یوه شخړه منځته راځي اول خو باید قرارداد ته مراجعه وشي. قرارداد هغه اداره مکلف ته، رئیس ادارې، وزیر د ادارې باید مشکل حل کړي کمیټې له طریقه. که چېرې دا ونسو کړی یو سالسې ادارې ته دنده ورکړل شي چې دا مشکل حل کړي. که چېرې ونسو خو بیا د افغانستان معاقب موجود دی لغا پاساس دولت مکلفیت تریشی دی کارکون که حقوق رو تبار کری این دا دولت مکلفیت دا چه پر حال که آقا کم حقوقی تانون سی دی کارکون که کارفرما ترمنز امزا شوی دا تصویب شوی دا دیگا پاساس باید دی کارکون که حقوق ورکه یا که چه سرگلاون دا کارکون که دی بی آقا دیمخ پاساس دی سرگلاون پاساسی باید و سر اجرات وسی کم سی قانون پیش بینی کرده
آپ پای کست از نظر غوړ پښواک سی
پپای که خود ما نظر دا چې اصلی و اساسی خبره دا چې کارکونکي او کارفرما او کومه اداره چې پکې کارکونکي کار کوي او کارفرما پکې شته چې هغه د ورځنی چارې د ادارې وړاندې بي همدا دا چې ټول باید د افغانستان د کار قانون په اساس او کوم مقررې چې په دې اړه تصویب شوي دي هغه په اساس باید خپل کړنې ترسره کړي همداراز د اسلامي عمارت نه موږ غوښتنه همدا ده چې د افغانستان د کار قانون پر بنا ټول کارکوونکي په یوه سترګه بې له کوم له جنسیتي توپیره بې له کوم له مذهبي توپیره بې له کوم قومي توپیره بې له کوم جسمي او فزیکي توپیره د کارکنانو حق ورکړي او هیله من یم چې ورست تر ورزی دا اصلاحات راشی او دا خوی دولت مکلفیت دا چی او کارکمون که کلاسی سرپرستی دیو کورنی لری و زیوی داره که کار که باید حقی ور کرد
دیر مننه قدر من اولیدون که دعوه دا دیوانه دا ساسی و بشری قون خبرمونه چاستو مولانده کلا تر بیاش دا خیر پا نور خبرمونه کستاس بزرگ از ریگو تستو پلی علاس برو اللہ ممال شا خدا و بریلی وسی
پیڑ میں پمخ مخبان دی خوڑ لی دی گا مستاف غم کی آرام.